اما عبید خان قاری نظروف در ماه فوریه در شهر استونزون هدف 3 گلوله قرار گرفت و تا حال در شفاخانه می باشد. پایان اخبار.
در آزاده پتسپوک،
در امواج آزادی،
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځ یو شپې په بشپړې روغتیا، امنیت او خوښۍ کې تیرې کړئ، دا خبرونه پیل شوه. زه جان قالو کو زه ظریف نظر د خبرونې کوربه یو. عزیزانو، تاسو هم ممکن ومنئ چې د افغانستان آبادی او رانی په خپل افغانانو پورې اړه لري. بهرانیان او گاونډیان هر یو ځان ته اهداف لري، او ځینې په خپلو مسلمان هیوادونه د افغانستان په بربادۍ کې خپل آبادی او ترقی ویني. په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو د پوځي حضور میلیاردونو ډالرو مرستو او طلایي فرصتونو څخه لکه څنګه چې لازمه وه استفاده ونه شوه، او لا هم زیات شمېر افغانان د منځنیو پیړیو په څیر ژوند لري. افغانستان په تیرو دریو لسیزو کې د جګړو ډګرو او دا مهال د پردیو د سیالیو او سیاسي رقابتونو په سنګر او د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو د سیاستونو او پالیسیو په لابراتوار بدل شوی دی. ملي ګټو ته وفاداري په کې ډېره کمزوري او بیرنګه ده، او د زرو او زور خاوندان په ولس حاکمان شوي دي. په هیواد کې د قانون حاکمیت د قومي، سمتي، تنظیمي او فردي مناسباتو تر اغېز لاندې دی، او د لسو کلونو په موده کې د مسؤلیت پذیرۍ فرهنګ په ټولنه کې نه دی عام شوی. په دې ستونزو سربیره د هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو پر لور د حرکت په حال کې ده، او د یو شمېر کارپوهانو په نظر ستر علتونه د حکومت کمزوري، اداري فساد، د ټولنیز عدالت نه عملي کېدل، د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې زیاتېدل او د ګاونډیانو خصمانه مداخلې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان ستونزې د ګاونډیو په لاسوهنو او د افغانانو په کمزورتیا کې ګوري.
مداخلات که در افغانستان صورت گرفت و باعث بدبختی مردم افغانستان شد، از همسایه‌های ما و از دیگران، زمینه‌ایش در داخل افغانستان وجود داشت، هم از ناآگاهی سیاسی و زمان ما و هم از اینکه جامعه ما در حالتی بود که توان نگه داشت خود را نداشت.
جمهور رئیس کرزی د پولیسو اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې وویل د افغانستان د خلکو دښمنان که له خدای نه بیریږي، د هیواد د ځوان امنیتي قوت څخه باید وبیریږي، او ځوانان به ځواب ورکړي.
هغه څوک چې دا کوي زموږ بچیان او مشران رسیدانی هغه دې د نن دغه مجلس وګوري، دې ځوانانو دې چهرو ته او ډار وپیدا شي. ډار دلته یو څوک شته چې سبق شته راڅکي، د خدای تعالی څخه هغه نه بیریږي، خو په دې پوسې هم په هغه دنیا پوښتنه ستا ځینې او هم په دې دنیا دا ځوانان چې دلته ناستي دا په دې پوه دي څوک دا کوي.
کارپوهان د افغانستان روانی امنیتی ستونزې په حکومت کې له اداري فساد، بیوزلۍ او بیروزګارۍ سر اړوندې بولي، خو وایي د افغانستان جګړه یو استخباراتي جګړه ده. د سیاسي او امنیتي چارو کارپو اسحاق اتمر په دې اړه وایي
دا استخباراتي جنگ دی، او د بهر نه تحمیلي کې دوی ډېر آسان هدفونه پیدا کوي. مثلا یو انتحاري لیږل د یو ولایت د امنیت له نظره، یا ولایت به اعتباره کی او د نظام له نظره دا ډیر یو ضعیف کار دی، حداقل هغه د خلکو پشتیبانی هم ورسره نشته دی.
زیات شمېر افغانان په دولت انتقاد کوي او وایي د افغانستان د دښمنانو سم تعریف یې ولسته نه دی کړی. خو د لوګر ولایت د امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونه دا تعریف په ساده الفاظو کې بیانوي.
اصلا د دښمن تعریف تاسو تر اوسه چا نه دی کړی چې دښمن څه ته وایي. هغه څوک چې زموږ د ملي منافع په ضد جنګي هغه زموږ دښمنان دي.
دا چې د افغانستان د امنیت د خرابۍ، د نظام د کمزورۍ او اقتصادي وروستوالي نور عوامل کوم دي، دا بل درنو ملمنو او تاسو دوستانو نه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي ملمنه دي د ختی زون د سرحدي پولیسو پخوانی قومندان ښاغلی جنرال امین الله امرخیل، په ولسي جرګې کې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او د کونړ د خلکو استازی ښاغلی حاجي صالح محمد صالح، او د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجي سید داود. د خبرونه په دوهمه برخه کې به د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس ښاغلی همایون هم زموږ ملموي.
تشکر آقای الکوزای، شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم، به برنامه ما خوش آمدید. همچنان قبل از اینکه یاد ما بره در ترتیب و تنظیم برنامه ما، آقایان ابراهیم هارون و ویس کارگر کاکل در کابل و همچنان در سایه تکنیک آقایان طاهر روشان و عبدالغیور با ما همیشه همکاری میکنن که ما منتدار هستیم و تشکر میکنیم، یاد ما نره.
بله بله.
و هم از میمان ها زیاد تشکر میکنیم که در ماه رمضان زحمت میکشن میاین.
استوری
میکنیم، خوش آمدید میگوییم و با اجازه ایشان یک کم دیگه ما حوصله کنیم، یک دو شماره تلفن ما استاستا اعلان بکنم که شنونده عزیزم اشتراک بکنم به برنامه ما. ما دو شماره داخلی داریم 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره مملی ما 00 42 02 21 12 43 01 و یا 44 01، دو خط در اختیارشان است.
بله بله، تشکر نظر صاحب. شروع با اوکل خاقل جنرال صاحب مرخیل. جنرال صاحب، تاسی دستونزی پا کمزی کی وینه سرحدی ستونزی موجود دی او دلتا دسی اوازیم دی وی چه ورو رو دا امنیت دا کابل شاوخات دا ولایتونه چه پراتی دی پدوی که حتی امنیتی وزه خرابی گیده دی ایلتونه چه دی تاسی ایلتونه پا چه کی وینه سب میرا بانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الکوزی صاحب تاستا و ظریف محترم ظریف نظر صاحب تا ټول د افغانستان خلکو ته سلام علیکم و رحمت الله و برکات و ام. هغه تاسو چې ډیره ښه مقدمه کې دغه ټول مسائل تشریح تقریبا دغه اصل پسول کې هم دغه عوامل دي. متاسفانه چې په دې لاسو کلو کې موږ دولت او جامع بین الملی په افغانستان کې ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه په لنډو پروژو باندې دوی توجه وکړه، هغه اساسي زیربناوې چې په ټولو بخشو کې که خصوصا په نظامي بخش کې په هغه کې خاصه توجه ونه کړه. زه فکر کوم یو دا خبرې دي چې له ارګه او له وزیر اکبر خان او له ښار نه له دې ځه خلک قضاوت کوي او په هغو سیمو کې چې خلق حالت وجود لري حالت بیا بل شکل دا وضعیت حالت بل شکل هم دا اوس چې تاسو سره موږ غږیږو. زه خپله د میدان ښار د ولایت هم هلته په سلهاو خارجي خلق راغلي تمبوزه کې وښیدل دي، داسې خولۍ په سر کړي چې هېڅ نه پېژندل کېږي چې دا د کوم ولایت د کوم مملکت ته راغلي.
یعنی وسلوال د مقصد دی، وسلوال.
بله بله، وسلوال دی. یعنی تر میدان خاره، تر مسید لوګره، تر لوګره، تر مایپره پورې. په مایپر کې په لاسه کول کې چامله نه وکړي، اما اوس هلته هم د څو شپې مخکې هلته هم عملیات سوي دي، په پوستو باندې حمله سوي ده. هغه لرې منطقې خو لا پرېږده دي. اصلا د ټول افغانستان دغه امنیت باید په سرحداتو کې له ابتدا نه توجه سي. تاسو هلته بلد یاست، ټول د افغانستان خلک اوري ټول دغه مشکل څه پیښ ده. موږ د پاکستان د همسایه متاسفانه چې لکه چې تاسو هغه وویل چې په خوله مسلمان هیواد نه راپیښ ده. تقریبا 2400 شاوخوا کم زیات موږ ورسره سرحد لرو. دا ډېر خطرناک سرحد ده، نیت ډېر خراب ده. تاسو او ټول افغانستان خلک معلومې چې د موږ ګاونډي په د افغانستان په جنگ کې، په جګړه کې په مسلمان وزلو کې متاسفانه چې په میلیاردو ډالر دوی مفاد وړی ده. که د جهاد له وخته تاسو محاسبه وکړئ، د هغه وخت هم موږ خو هم تللي وو هلته. یو وخت که تاسو دغه اردو او پولیس لیدل هلته به یو زوړ ټوپک وي او تیره یا
جنرال صاحب جنرال صاحب، ستاسو هدف دا دی چې لږ روښانه کړو. تاسو وایئ چې دا د سرحد نه چې دا خلک را وړي وسلوال، دا یو علت دی او بل دا دی چې اساسي توجه ونه شوله اوستا او امنیتی قوتونو ته. یعنی مقصد هم دسی که پلند را واخلو هم دسی دسی
په دې کې هم موږ ملامت یو او دلته مداخله متاسفانه دی. و جنگ په افغانستان کې استخباراتي او جنگ نور روان دی، د تریاکو جنگ دی، د مواد مخدره دی. که خارجان هم ډیر ملامت په دې چې خاص توجه دوی هم نه کړه. دوی عادي خپل موخه لپاره راغلي و که دوی خپل هغه اهداف دلو دغه اهداف دوی تر سره کړی تقریبا و ستاسو
تشکر
چې په افغانستان کې روان ده.
بله تشکر. همینجا یک صدا رو از خاطر که اینا از لوگر یاد کردن، یک صدا از لوگر، چندین صدا است، ما یک صدا رو انتخاب کردیم. امیر رو بشنویم. امیر لحظه.
چند لحظه پیش رادیو آزادی میشه گرده داشت به شمول قماندان امنیه و والی و دیگر بلندپاهای دولت. اینا شرگ عیب خود سرپوش میگذاشتن و میگفتن که در ولایت لوگر هیچ نوع ناامنی وجود نداره، بلکه بعد از سال 84 انقدر ناامنی از در ولایت لوگر بخصوص در ولسوالی چرخ که هیچ خبرنگار رفتن نمیتونه. زمانت به بلندپای دولت که میگن هیچ یا تو هیچ جنگ و ناامنی وجود ندارد. ما خودم از ولسوالی چرخ هستم و بیش از 40-41 فامیل تا فعلا در ولسوالی چرخ قتل عام شده و همین دیروز در اثر چند انفجار که در ولایت لوگر شد، اردوی ملی با خارجی ها کوچه به کوچه در ولسوالی چرخ میگشتند و تمام مردم که در دم رویشان میامد از خانه هایشان میکشیدند و لطکوب میکردند با چوب.
بله آیس داود، شما هم خوش آمدین. شنیدین، من اینجا سوال قسمه میخوایم طرح بکنم که نماینده دولت چی از وزارت دفاع باشه چی از وزارت داخله باشه، باید پروگرام ها زیادتر حاضر نمیشن که کاش گواه باشن و جواب بتن. منطقه از چندین پیام صاحب، ما یک پیام او رام سانسور کده کسی دیم صاحب ایره نشر کردیم، در حالی که میگن اردوی ملی و طرفدارایشان تا خارجه خانه به خانه میگردن، اون روز میگه که چوب مردم ولت کردن دیگه کردن در سر بامای مردم رفته، امنیت به خود میگیرن و از عجیب غریب چیزا میاد. سبیر دولت نمیفهمن، حکومت نمیفهمن، یا چرا اینو پوت میکنن، یا مردم غلط میگن، من نمیفهم چطور تحلیل شوسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهم خپل وار خپل سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ د رادیو ډیرو محترم کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نظر صاحب، قسمه کې شما اشاره کردین او د مقدمه جناب الکوزی صاحب هم یادآور شدن، مسئله امنیت بین که از لحاظ تحلیل دوستا تشریف دارن سرش صحبت شوه، امنیت زمان قائم میشه که ارگانای امنیتی، وزارت دفاع ملی، وزارت داخله، امنیت ملی و همچنان دفاتر عدلی و قضایی و بالاخره ولسوالی ها، والی ها و همچنان در ارتباط کاریابی مردم، مسئله اقتصادی و در مجموع باید وقتی که ما از امنیت صحبت میکنیم باید تیره یادآور شویم که امنیت بدون همکاری مردم و پشتیبانی مردم به هیچ صورت گرفته نمیشه. شما خبر دارین که فعلا تعداد اردوی ملی به 200 هزار نفر رسیده، از پلیس ملی بین 130 الی 150 هزار و بالاخره ایتور گفته میتونیم که 33 هزار عسکر امریکایی هم که افغانستان ترک بگویند تعداد از هم تقریبا بعد از ماه سپتامبر به 100 هزار میرسه، یعنی در مجموع 500 هزار قوای امنیتی فعلا در افغانستان فعال هستند. و در برابر نظر به ایسایه که ما داریم 25 تا 30 هزار مخالفین نظام امره از اناد جنگ هستند. ولی مسئله اصلی و اساسی هست که تا که کمبوتات که در وزارت دفاع ملی هست یه تحت غور و بررسی قرار نگیره، مثلا به طور مثال در وزارت دفاع ملی ردای بالایی تمام به حساب 5 گروه تقسیم شده.
بله.
مثلا گروه خود آقای جنرال وردگ است.
بله.
جنرال جوهری است که برای آقای کریم خلیلی کار میکنن.
بله.
جنرال نظری است که برای مارشال سفهیم کار میکنه.
بله.
جنرال همایون فوزی است که برای جنرال دوستم کار میکنه.
بله.
و همچنان گروه شانواز خان تنه است که برای زنا کار میکنه.
بله.
رده های پایینی واقعا مردم وطن دوست، صادق مردمی هستن که اون هر روز میشنوین. چند روز پیش آقای کرزی هم در صحبتهای خود یادآور شدن که هر روز 20 نفر از قوای امنیتی به شهادت میرسه. اما متاسفانه در ردهای بالایی اشخاص و افرادی هستن که اونا سر تنظیم، سر منطقه، سر سمت، سر لسان کار میکنه. در پالی یک اما طرف وزارت داخله یک نظر کوتاهی داشته باشیم، شما میفهمین که وزارت داخله زمانی که جناب اطمر صاحب کرزی صاحب از وزارت سبکدوش ساخت، یک نوع امره مارشال سفهیم وزارت داخله را برای مارشال سفهیم دادن و امنیت ملی را خودشان گرفتن. به این شکل اینی تعینات تقرریا دیسی و ارگان مهم پیش میره. در پالوی ازی مسئله قضایی و عدلی را اگر شما فکر کنن، مسئله استر محکمه. به طور مثال من برتان یادآور میشم چند وقت پیش یکی از والی ها را من نام نمیگیرم، اونا مصاحبه داشتن، در مصاحبه خود گفتن که ما یک قاتل گرفتیم، به کابل لوان کردیم، چند روز بعد همین قاتل اعلام دادن و آمد در مو ولایت سر مردم دیگه هم تخت و تاج میکردن. شما فکر کنین دراس استر ما کمه که ما بهشان بسیار زیاد احترام دارم، زمانی که اینا رئیس پانتون ما بودن، ما شاگرد بودم در پانتون. اما یک آدمی هست که یک روز عملی در مسند قضا نشسته بود، حالی چطور میتونه اینی طور سیستم قضایی رو یادم در طول چندین سال اون اصلاح کرده نتانیست و همچنان دیگه ارگانه عدلی و قضایی
آجی سیب، همینجا ببخشین که کمک زیاده به آقای سالیم یک نوبت بتیم، شما گپایتان یاد تا نرم. پیش ازی که به آقای سالیم میکروفون بتیم، یک دو پیام که انتخاب کردیم، یکی به ارتباط گپ شماست که در اردو بسلا هر کس نفر خود داره، یک شنونده ما میگه طالب هم نفر خود داره، میرام یک دفعه بشنیم.
من یکی از منصوبین اردوی ملی هستم، از کل اردوی لسادسه تندر لوای سوم که در شهر غزنی میباشد. بین این منصوبین اردوی ملی بسیار آدم هایی هستن که با طالبا ارتباط داره، علنن در اونجا ارتباط خود با طالبا نشان میده. هیچ کسی از منصوبین اردوی ملی یا مثلا قماندان لوا که او شخصیت ها هستن واسطه داره، مثلا معاون نویدرسیس یا بعضی از کسای دیگه واسطه اینا هستن، اون را کسی گفته نمیتونه.
خدای بایدیم به امانداری و رضای فرسل بطم عرصازی لبانستان غرط بطم خدایی لبان بکنر که کما اقوانی و خکوم پا دریم زبون خلق را کرده که یا بیا پاکستانی طالبان رازی پاکستانی خلق تا دام جاکی ورقی از یا خوی کورو نارده ایلا چی شده و لیم چی پخون ناسی لست کالم و تر رست و رز نمال خراب و رست و رز جنگ زیادی که پاری و دوشتالی که پار کلی که دو دری کسان دی ولی انا خیر شکوه یا پنی شکوه بیا که نوی نسو مجبور دا اولست مخکم پاتی وزنو نوی که خلق کنم دکی اغسل که ورقه ورقه که پاکستانی تو تاسم ناسی مخکم تم رخ غاڑ کنجونه چونی ولی وزن دا پاتی نزی.
بله آقای صالح، شما شنیدین در کنر میگن که زمینا را به طالبای پاکستانی میتن، یعنی امی گپ آقای عزیز صاحب دمی ارتباط است که در اردوی ما که تر کلی به او بسلا کمر مد میبنده اتر پارچگی و دیگر حتا دستت بیگانا در اونجا باشه صاحب، ایچ تو میشه آخر از این مسئله وطن ما شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه د زاده رادو کارکونکو اوریدونکو تولاندې کوم. د کې شک نشته استاد چې کوم اشاره وکړي چې دغه وزارت دفاع چې کومه اردو جوړه شوې دغه په تنظیمونو تقسیم شوې اردو د سنټر د وزارت داخله راځو دي ته چې د کونړ دغه د پاکستانی طالبانو خبره کیږي چې زموږ کې د کونړیان نصر کې یو پاکستانی طالبانو تواله کیږي. دې کې شک نشته چې دغه منطقه د پاکستان دوخانه په توغندوش تل کیږي او خلق د غیزه نه کړه کیږي نور ولسوالو ته یو ولایت ته د غزه شړ شړ پاتې کیږي. امکان لري چې پاکستانی طالبان په کیزه پزیش یو یا د غینه استفاده وکړي شي د کلو باندونه، خو د سیسمه کې دلته پویږي د سیسمه کې مونږ نه لرو چې هغه دون از مکی وی چې هغه نه چوک ویسل شي بل چاته دی په ورکه کې ورکل شي چې هغه نه استفاده وکړي. خو د کې شک نشته چې د سرحدي ولسوالي ټوله د توغندو د فشار لاندې دي، خلکو کله باندې پریخي دي او ولایتونو ته تنګراره پرې د خلک کړی دي.
بخره غوړم په دې ارتباط غوړم یو پښتنه کوم تاسو نه خلک دشي وی چې د پاکستان چې د توغندي ورایي په دانګام او په نور ولسوالي باندې د کونړ په نور ولسوالي وی دلته د ډیر زیات پاکستانی طالبان دي، د فضل الله کسان دی او دوی وی زای پوزای شوی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا کسان په زور راغلي دي یا ورته دولت زمينه مساعده کړې ده او د غستون زکرم د سي دوامو کې خودي براکټونه وري او افغانستان ورته ځان غلې نیولای دی او وضع خرابي سي خلکو ته تاوان رسیږي، خلک به زای کړی دي. په دې ارتباط په ملي شورا کې پولیسي جرګه کې تاسو دا مسله مطرح کوي کنه مطرح کوي زه
هده که شک نشته ده چه ده افغانستان و خصوصا ده کنر ولایت با سرحدی ولسوالو که تقریبا ده یو کن یو نیم کن ده خواه ده پروژه ده ده که شک نشته پاکستانی طالبان په ده منطقه که وسیگی خدا ده پروژه شکل لري. افغانستان حکومت ده مخکې نو ته اشاره وشوه ده یو مصلحتي حکومت دی او پاشل شوی نظام دی چې په تاریخ کې به د شانته پاشل شوی او زوب او ضعیف نظام پیدا نه کړي. دغه پروژې دي کېدای شي د یو چا په لاس کې، خو بدبختانه په کونړ په خاوره کې تطبیقي او د خلکو او د کونړیانو لپاره د یو بدبختۍ سبب ګرځي. او د کونړ وکیل صاحبان تاسو ګورئ چې هر روز په او سپوره خدای ونیو مش رسخاتو چې کله شورا شروع شوی د نو د سورز نشته چې د کونړ موضوع په کې راپورته شوی نه ده. کله کله پکې د وزیرانو د استیزا خبرې تم ورسېده. بله مهمه خبره دا ده چې چا نه سړی ګیله وکړي د کونړ وکیل سیابان د ملي شورا شل ورځې میاشت مخکې ټولو یو خط ورکړل ادارې مور ته او ریاست جمهوریت ته چې باید د کونړ ملي شورا وکیل سیابان او هغه وزیر سیابان مشاورین چې په نوم دلته دي کرزي صاحب خپل څنګ کې نیولی چې دا په رئیس صاحب جمهور سره نږدې نه کینو او دغه د کونړ موضوع چې دا څه پر روان دي دا یو نیم کال نه دا باید مشخصه کې او رئیس صاحب جمهور موږ له پیقینات راکړي آیا دغه طالبان د ګوتو په شمار پاکستاني دي دلته ځای په ځای شوي دي آیا دا دونه ارزښت لري چې موږ په دونه کونړي یا دونه افغانان د لاسه ورکو دونه خوره په لاسه ورکو دا په دې باندې باید موږ روبرو کینو خبرې رئیس جمهور سره وکړو. خو متاسفانه رئیس جمهور موږ تاسو پوهیږو چې د هر کې داسې خلک دي چې ډېر ځمکې نه غصب کړي ډېر مړی نه کړي په دې کابل کې ډېر بلند منزل نه جوړ کړي هغه سی وکیلانو ته ارګ دا مقیم نه ورکوي چې هغه ملاقات سره وشي.
خب پیشتر علی صاحب داود هم یاد کرد که مو خودم پیشتر صورت انده بین خود که ما شما سر میوه و برگ درخت نی سر کنده درخت یعنی سر اساسات صحبت بکنیم. ما گپ اساساتم ترکوی میبریم سر کنده منتها قبل از او ما از آقای امرخیل که یک متخصص نظامی هستن یا پلیس از او یک چیز میخواستم پرسان کنم چند پیام است که ما او را نخواستم در اینجا نشر کنم برای اینکه احساساتی بودن. اساکر اینا میگن که امی تطبیقات میگه به ما اجازه نمیتن نمی راکت و هر چی کس میگه به ما سوال میگه اجازه نمیتن که ما تطبیق کنیم و حتی در مقابل راکت هایی که از طرف پاکستان میایه ما میتونیم میگن تطبیقات بکنیم میگه به ما یک قسمت از این گپ بزنیم جزا میتن و دیگه میکنن دیگه میکنن. از این خاطر در این مورد هم یک کم که فکر شو اگر اون طرف هر روز تطبیقات میکنه یا هر چی که میکنه راکت زده میره ما چه بخواد گرفته بریم اینم خو یک قسمت. شما چی فکر میکنین؟
این واقعیت از ممی تکلیف ما هم زمان که قمندان بودم دوچار شدم و بالاخره شما و تمام ملت شاهد است که پیشنهادات که من به دولت مرکزی داشتم بله قبول نکردن. گرچه ما در وقت که وکیل صاحب هم هستن اینجا ما قاطعانه جواب داده بودیم حتی در بریکوت و در گوردش در ایساحات مرده ها ملیشه های پاکستانی مانده بودن و وار ما آورد انتقال دادیم. اصلا در تا حدودی که در نقطه صفری در اونجا عملیات اجرا میشه در اون نقاط پلیسای سرحدی و نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حضور داره دفاع کرده و میکنه، اما زمانی که تعرض متقابل آغاز میشه در اونجا باید یک امر معربی که با سلسله مراتب از طرف اعلی سرقمندان باید صادر شود. چرا نمیتونه که هر قمندان در خاک یک کشور دیگه خود سرانه اونجا عملیات اجرا کنه، به خصوص که اینجا ناتو حضور داره. حتی ناتو در او مرزها اشخاص و افرادی که نمیتونه که مثلا گشت گذار کنه، یعنی اقوامی که در اونجا حضور داره و هم نمیتونه که طیارهای بی پیلوت چون او ساحات مکمل تحت پوشش داره نمیتونه که اونجا اقوام هم به سادگی از خاک و از وجب خاک و ساحات خود دفاع کنه. با خاطر ازی شما شاهد هستین که حتی در کنر اطفال هم بمبار شده از طرف ناتو، از طرف طیارات بی پیلوت و طیارات ناتو پارسال که چندین واقع در کنر شد. بنابراین در اینجا یک امر ماربی و یک فرمان یک دستور برای هم به مردم و هم نیروی امنیتی که اونجا وجود داره باید از طرف مقامات صالحه اصدار شد. بخاطر ازی که هر قمندان نمیتونه که سر به خود اونجا اقدامات کنه سبا به محاکمه مواجه میشه. زمانی که ما اونجا بودیم هم ما از سرحدات دفاع کردیم و از تورخم تا چترال اخطار داده بودیم به پاکستانیا که اگر شما از تجاوزات خود دست نمیارده ما به این استقامت ما تعرض میکنیم. بلند و فشار بود از طرف ما، جنگ روانی را هم برای انداخته بودیم، اما متاسفانه دولت مرکزی توجه نکرد و اونجا ما شهید هم دادیم در گاردش در بریکوت و اقدام کردن به ما را گفتن که شما دم نمیتونن که نمی صدای ملت هست، صدای مردم کنر و نورستان، حتی در مطبوعات هم نمیتونن که بلند کنین و به ما وزیر صاحب داخل تلفن کردن که رئیس صاحب جمهور شما بسیار آزرده، شما چرا این گپ گفتین در مطبوعات که به ما کسی هم رمیتن. اینجا یک قرار صادر شده باید چون موضوع دو مملکتان به وجود میاد تو نمیشه که هر قمندان جا خود سرانه دست به فعالیت‌های نظامی در خاک کشور از خط دوران به او طرف بپردازه. بنابراین در مناطق که اگر شما سفر کنین مردم شهر آزرده است، از دولت مرکزی و از
لحظه
فامیل در اونجا به سرپناه شدن، شهید دادن، مهاجر شدن، اما هیچ کس تا امروز توجه نکردن.
تشکر پیشلو پا موضوع بانیم. عجی سیب قرمه و دستی پختنه لگه جامعه پختنه او کو و در انتقادونه خوب دالات دیر زیاد که گیه پا کردی سیبانیم دیر انتقادونه که گیه کردی سیب شاید زنی مجبوریتونه ولی ری که دیشی در نرائیوال طولو نور بانده فیش منگ نپویی گو یعنی حدس و هو چه دستی یو نظام پی تحمیل کرده چه پلانی تا بدا چوکه ورکه ده تا بدا چوکه ورکه پا اردو که ودا سرده وی دا سرده وی یعنی زغورم ستاسی نوارو رو سیب چه خلق داشه وی چه خپلا شاید کردی سیب دیر خیر آده ولی ری یعنی ده دولت ده مشر پا صفت بانده ولی وی محدودیتونه لری که دیش مجبوریتونه ولری او دغه جنرال سیب چه ادوانه وره ده پاکستان پا مقابل که هم شاید زنی مجبوریتونه وی ده نرائیوال طولن لخانه چه او دوی تا دا اجازه یا امکانات نی برابر چه متقابل زواب دی وی تاسی دا موضوع که لگه دسی وزی ری سیب چه دا مشکل چیر تا ده آیا دا دولت که کمه داغه گروڑی چه تاسی ورت اشاره او کرده چه مثال هر سره هر تنظیم بخپل سره دنگایی او دسی واحد قوانش دا که دسی بل دولی و دا مطرح کمه که چیره منگ زده پاکستان پزای بانده وسم او دلتا چه گورم پا افغانستان که دغه یو یو ګډوډ نظام موجود وي چې یو قومنده نشته ده، یو ملي اتحاد ده، یو وحدت او اتحاد نشته ده، نو خود به خود به حمله کوي او مشکلات به نورو میجادي سي. دا مسله تاسو څنګه ارزیابي کوي سي؟ مشکل چیرته ده؟ په کوم ځای کې ده سي؟
له کوزه سي په اجازه راکئ سوال دی، واقعا جامع سوال دی،
مړه
په دوه برخو کې به ځواب
مېرمنه.
یو برخه دا ده چې کرزي سي چې کله د قندار نه په هلیکوپټر کې حرکت که و کابل تراته او دلتا ده استاد ربانی نه واک ورته انتقالی ده، نو پا قندار که دی او مرکه وکړه و نړیوال رادیو سره او پا دی مرکه که ویلی چه کل از ماخ پی ارک تا ورسیدی زبا غیر مسئول توپکوال یو لحظه یو ثانیه یو دقیقه پری ندن.
بله بله.
خو کله چې دی ارک تر او رسید نړیوال رادیو زی نوم ناخلم ده خبرنگار نوم ناخلم منتا سبت ما سره دی.
بله بله.
اگوی تری پختنه وکړه چې ده قندار نیواز راغل ولو زی و پتو سر راغل دازوانان چه گوری ده ما ساتی ویدا چوک دی ویدا ده شورای نظار ده مارشال سیفهیم خلق دی. خبر دا ده مخک دی دینا یو څو ورځې مخکې د دې نه په بن کې ډاکټر صاحب عبدالله په اول ګام کې، قانوني صاحب په دویم ګام کې، نو کله چې سیرت صاحب یو لس رایې وړې وې دوی وړاندیز وکړه اسلام آباد، تهران، مسکاو د دې دغه شاته ودرېده وړاندیز شاته او خلیلزاد او جیمز ډابن چې په هغه وخت کې هغه مشر مرکچی د امریکا او هغې ته ویلې چې سیرت صاحب نه ایران منی نه روسان منی نه په داخل کې د مقاومت ډلې منی، نو هماغه چې کرزی صاحب د هماغې وخت نه چون د ډاکټر صاحب عبدالله او د قانوني صاحب په وړاندیز باندې او د ایران او اسلام آباد او د مسکاو په تایید باندې دلته راغې بیا دې دا خبره په هر کې وکړه چې دغه پنجشیری ځوانان به ما ساتي. دویمه خبره یعنی د هماغې وخت نه تر اوسه پورې زه د قدرت په تقسیم خبرې نه کوم، د ولسواله پورې، سفیره پورې، دغه ټول اسناد دي، دا یو بل بحث دی چې په اداره باندې سړی خبرې وکړي. منتها ما یو لنډه تاریخي اشاره ستاسو د خبرې د سوال په ارتباط وړاندې کړه صاحب. دویمه مسله د پاکستان مسله، د کونړ مسله واقعا د شرم نه ډکه مسله ده. بیا هم د کونړ استازی دلته ناست دی، زه دوی نه ډېره مننه کوم، د نورو دوستانو نه، ټول افغانانو نه په ولسي جرګه کې چې همیش یعنی د هغوی په هغه افغاني غیرت او شجاعت باندې واقعا هغوی یو عکس العمل ښکاره کړی دی. تاسو پوهیږئ چې زه څو میاشتې مخکې ستاسو نومبر کې په همدغې ګردي میست کې مشورتي جرګه کې میلمه وم، هلته نظر صاحب مانه پوښتنه وکړه، ویلې کرزی صاحب میږه ما شعر استیم. اوس زه راځم دې خبرې ته چې کرزی صاحب څو ورځې مخکې ګوره دوه خبرې کړي دي، ما تا خبرې ډېر د دغه وړ دي، د اهمیت وړ دي. یوه دا خبره وکړه چې تاسو لاړ شئ وګورئ چې واقعا پاکستان دا کار کوي که زموږ رسنۍ دې ته لمن وهي. یعنې تر اوسه پورې کرزی صاحب هم په دې معتقد نه دی یا متیقن نه دی او که دی تجاهل العارف کوي چې دا کار پاکستانیان کوي او که څنګه. دویمه خبره چې کرزی صاحب کړی ده هغه خبره د میډیا د لارې، پاکستانیان که زموږ وطنداران وجني خو موږ هغه خواته خلک نه وجنو، دا خپله په افغاني مورال باندې په دې مسایلو تاثیر کوي. زه د سیزما تحلیل دی دوه خبرو نه دا دی، اصلا کرزی صاحب اسلام آباد سره په تفاهم کې دی، کرزی صاحب غواړي چې د امنیتي وضع نوره هم خراب شي، 2014 کال پوری خارجان وزی چې بیا به لوی جرګې ته لار هوار شي، اسلام آباد به ورسره مرسته وکړي، طالبان به ورسره کینی، ایران به هم ورسره مرسته وکړي، او کرزی صاحب به د لس کلونو دپاره د 2014 نه تر 2040 پورې واک ته ورسیږي. متاسفانه د دغې قدرت ترلاسه کولو دپاره د کونړ خلک وس تلفات کی نی ودی دی او دغه وځه په افغانانو باندې بد تاثیر کړی. دا زما
شکر درنو دوستانو تاسو د آزادې په سبوګه درمو اجازه زادي خبرونه او د بحث موضوع ده چې د بیامنیي یا د بیامنته یو عامل کوم دی. محترم ملمنه دی په ولسی جرګه کې د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال او د کونړ د خلکو استاد خاغله حاجی صالح محمد صالح، د ختیځ زون د سرحدي پولیسو په خوانی قومندان خاغله جنرال امین الله امرخیل، او د افغان نشراتي مرکز رئیس خاغله حاجی سید داوود. یو څو ټلیفونونه لرو محترم همکاره. مهربان آزادی راډیو ده.
هر کوزه صاحب نظر صاحب تاسو ته استاد درنو مېلمنو ته سلام.
وعلیکم چانتو صاحب ستړی مشي،
خوشاله اوسې. خوشاله اوسې نظر صاحب فیسبوک ته چالان کا خبر صورت زما یو پوښتنه ده. مشران نو دا ده چې دوی دې په حق باندې خپل نظر نه وړاندې کړي. اصلي هدف د پاکستان د حکومت او دغه د پوځیانو د افغانستان په خاورو د کونړ په سرحدي ولایت باندې د همداخت دا دوامدار انداخت تقریبا یو یو نیم کال کېږي څه دی. یعنی د دې هغه اصلي اهداف دي. حال دا چې دلته بیر ملي ټولنه وایي چې موږ راغلي د افغانستان د استقلالیت حکومت او د هغې د سرحداتو دفاع کوو. دا یوه مسله. او بل په جناب کرزي باندې غږ کوم، د یو افغان فرد په صفت باندې چې زموږ د کونړ مشرانو ته وکیل صاحبانو ته او سپینګیو ته اجازه ورکړي چې دوی ځان سره وګوري، ملاقات ورسره وکړي او د کونړ وضعیت ورته تشریح کړي چې آیا کرزی صاحب مطبوعات باندې تور لګوي چې دا ممکن د مطبوعاتو دروغ وي. حال دا چې زموږ ولس زموږ خلک وژل کېږي روزمره په کونړ کې. په سرحد باندې جګړه روانه ده، کلکه دقیقه او د هغې په ټلویزیون کې مرمۍ او مهمات هغه سټیل سلاحداري ښې ښودل کېږي د پاکستان د حکومت. او کرزی صاحب اوس هم په دې کې شک کوي. زه هیله من یم د آرک د مشرانو نه او د ښاغلي جناب کرزي نه چې بیا هم ورته جناب ویم،
دوستانو پختنه کې لنډ لنډ وکړي چې نورو دوستانو ته موقع ورشي، پلاس ورشي. مهرباني صاحب. بلې صاحب، بلې صاحب، خبرې وکړي. تاسو د ازادۍ په چپو کې در مواجه زادي په خبرونه کې.
بله،
اور صاحب مهرباني.
هلا د چروجه مشتر خپل سلامونه ځان قدرمنو مېلمنو ته او اوریدونکو ته هم وړاندې کوم.
ډیره مننه
د چروجه تیرې.
ان شاء الله تعالی تر اوسه وخت لري.
زما د جنرال صاحب څخه یو کوچنی پوښتنه ده. هغه په دې پوښتنه ده چې که چیرې په افغانستان کې ناارامي وي، د افغانستان د پاکستان لپاره پایده څه ده؟ او که په افغانستان کې ارامي سي، صلح راسي، د پاکستان تاوان څه شي دی؟ نو یو کوچنی نظر لرم. که چیرې اجازه، نظر مې دا دی چې اول د افغانستان چارواکي خپل په ادارو کې اصلاحات راولي، خپل په استخباراتي شبکو کې د اصلاحات راولي. دا دغه خلک دي د 15 ورځو قدرت د 15 پیسو په خاطر په افغانستان کې نارامي غواړي. افغانستان د نارامۍ سره مخامخ دی په داسې حال کې چې خپل جمهور رئیس صاحب وینا کوي د فساتو د اداري فساتو د دې په خاطر چې نو دی اول خپل د کور غړي پر قانون برابر کې، هغه دې اول د فساد خلاص کې، بیا دې ونورو ته وایي.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو دسې.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بفرمایئ.
الکوزای صاحب تاسو ته او نظر صاحب ته او ستاسو مېلمنو ته سلامونه احترامات تقدیموم. عبدالحکیم حنیفین د کابل دی ولادي مسئول صالح تاسو ته.
وعلیکم السلام علیکم زمیر بنی.
جناب الکوزای صاحب، رابط واقعات ته د موږ له کرامه خیر ورو چمتو صاحب شوی دی. جناب رئیس جمهور صاحب راتلو څخه په دې متفقین نه ده چې زموږ پاکستان ودی او مطبوعات اشاره کوي. خدا خو ملي تلویزیون په بار بار تلا عدالتي خودنی کړي، مطبوعات لدی دي دوی مرمۍ خودلی. خو رابط اصلي مقصد ته زه اول ورځ یو پر دې طالبانو سره ناست ما هغه ویلې چې دا په دې باندې د موږ زړه سوځي. دا یو اجیر حکومت ده. نو کشیر تا دی کنال قومونه او عوام
مونږ ته اجازه راکړي مونږ به خپل حدود نه دفاع وکړو او د خپل انتقام به واخلو. دا یو راځم. دوهمه مسله ته د حکومت او د عوامو ترمنځ ورځ په ورځ فاصله زیاتیږي. لکه جنرال صاحب اړومبی چې وویلې د مخالفینو سرحدات د کابل تر دروازو را رسېدلي. زه فعلا د مفتي په ولسوالۍ کې ناست یم. د حکومت او د عوامو ترمنځ فاصله داسې ایجادېږي چې دلته په غیر هغه طریقې سره دلته قانون استخراجېږي. عوام د اوبو له مشکلاتو سره مخ دي. څو پیرې د مفتي ولسوالۍ ته خلک عارف وو چې د مونږ دغه قانون ویستل کېږي، ریګونه ویستل کېږي، نه مونږ اوبه راوچسولې، ښځې لاړې کارېزو ته سرتورې روانې دي، عوام یې ویني، دغه قانون کان دې بند شي. دا غیر هغه دي. نو ولسوالۍ له خوا نه هېڅ اراده نه وه ښکاره کېدله، ځکه په دې باندې چې دوی خپل برخه کې خوړلې وه. خو زه به بیا هم وایم چې همدغه طالبان چې هر څوک دي یا هر رقم خلک بېزار راغلي وو په خپل امر سره دغه ریګونه بند کړي دي. تر ننه پورې د نن ورځ په عام طور باندې دغه ریګونه بند دي. دا یو. او بل زه خپله د راډیو له لارې ما څو بیرې دا خپل اواز صرف کړی ده، خو حتی لا تروسه راډیو هم نه دغه کړی. دغه سړک د مونږ جوړ ده د شل ټن وزن دپاره یې دغه ریګونه چې ویستل کېږي 50 تنه ټول سړک چې خرابه کړو خو حکومت هېڅ توجه نه کوي.
بله بله، تشکر. پوه شولو حنفي صاحب، کور دې ودان، سلامت اوسئ. بیا ما خبره ده چې دولت باید توجه وکړي. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تقریبا ریڈیو اور تقریبا نظر اخبار مشکلات
مہربانی سر.
زما په نظر د افغانستان مشکلات چې کوم دي، د کوم نامري چې ورځ پرس پرخیږي حقیقي نه لګونه خپل خلک نه ځل رو خزیت رو پولیس وردو، خو امنیت ورځ پرس خرابيږي. دي دوه لامل لري. اول لامل دا چې افغانستان کې بهرنۍ مداخلې دي، دوهم دغه داخلي کوم مشکلات مثلا د خیشخوري ده، مثلا فساد او ټول مخبوط زیات مشکلات دي. که چې ته د کرزي صاحب په خارجي مشکلات مثلا د پاکستان مداخلې څخه مخنیوي نه شي کولای، اقل هم دا کولای شي خپل داخلي حکومت اصلاح کړي. دا کار کولای شي کنه.
پور تشکر، نظر دې ورده شو.
مثلا
بلکم نظر لري. مهرباني، تشکر. یو بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو.
زه سردار محمد الکوزای صاحب پاتل تا در نوم منو ته لرو کوم سلامونه وایم.
و علیکم سردار محمد خان، روزه در باندې څنګه تیریږي؟
ډیره ښه ده. خو چې دا غمونه اورو ظلم پک را وچاو در روزه ما ته دی وخو نه ډک کړو.
زه خدای دې
صاحب پر امیر اول په غریبۍ هغه دی وخو دې زال دې دې وخو سره خو دې زال سره خو چا خو دې خو یا اورو خو خان کو زای سره.
بله سر،
خبر ادا ده یو مل وطن یا غیده آسی یا غیده پکی چه نپکی دوست پیزنو نپکی دشمن پیزنو نم دی جن لار معلوم ده نم دی حق لار معلوم ده چه منگ پا کمالا لار شو داگا طول ایک بزونه چی تیجی دا مرمی چی راجی دا دی امریکا کار ده دا دی پاکستان نده دا دی افغانستان نده پاکستان افغانستان پاکستان سر منگ نبرابری زکا چاگو منگ و تا تسلیم کلو پر زانی و تا تسلیم کړ. اوس ایران غواړي چې ایران هم په همدغه سلسله ورته تسلیم شي. الکوزای صاحب، موږ تیږه پورته اچوو خپل شرط لاندې ایسو، خو د غیراتو خلکو له لاسه موږ اوس فریادونه کوو. موږ ولې خپل وطن د چا په لاس کې ورکړو؟ خو راځئ راټول شئ، یا ابو عبدالله یا د بل خلیجي یا د بل حکمتیار یا د بل محمد عمر یا د وزان اوس ټینګېږو. تاسې څه شی اتئ؟ خو راټول شئ، ټول یو شی که نه؟ تاسو ټول یو شئ، یو اتفاق شئ، یو ډېره وخورئ، یو لږ وخورئ هغه دښمن شي، یو ښه چوکۍ ونیسي بله خرابه چوکۍ ونیسي هغه دښمن شي. نه مشرانو، تاسو ټول ملامت یاست، ملت ته ټول ملامت یاست. د ټول خلک ملامت دي چې په چوکۍ ناست دي له ولسوال نه تر خپله پاچا پورې. دا به د ملت ته هم جواب ورکوي او خدای ته به هم ورکوي. وسلام په اعتراض.
تشکر سردار محمد خان.
یک پیام دیگر هم دمیجا باریم به می ارتباط است، یعنی پیام هم بشنیم که یک شنندی ما بسیار چیز جالب میگن.
زمان تو خم در سرحدی پروسو نحیل ازادا چه دیو دی در سل رو پا مقابل که پاکستانی ورانکاری نرا بیدی. اول که تذکیره تخوز که تذکیره و سرانه نو بیا پا سل او دو سل رو پی بانی دا ورانکاری افغانستان ترابیدی نو زما د دې نه هیله دا ده چې دوی خو تنخواه لري او په دې حق روژه کې د حلال روزي وخوري، حرام دې نه خوري، رشوت دې نه اخلي او د خپل وطن او د خپل ملت خدمت دې وکړي په ایمانداری سره، ځکه چې دوی خو قرآن کړی دی چې موږ په ایمانداری سره وظیفه یې راکوو. نو دغه 200 روپو دپاره دې ورانکاري افغانستان ته نه راځي. تورخم
آج سے بہت مسئلے کنڈر ابیم دا مسئلے اساسی، یعنی اساساً دولت ایک سیاست واحد در مسائل مختلف نداره. مثلا میبینین شخصی که از ترخم مانده میره از خاطر صد افغانی، صد افغانی لیاز خدا خرابکارا را نمانی، نه بی خاطر یک جنگ تبلیغاتی مثلا از طرف دولت هیچ نمیشه، یعنی بر ضد دشمن از نقطه نظر تبلیغات دشمن اینقدر قویست که در هر جا هر چیز که میخواه میتونه بکنه از نقطه نمون، تا از طرف دولت اتر یک سیاست تبلیغاتی واحد آدم فکر میکنم نمی بینه، یعنی هیچ کس دغه مشان به خیالم نیست. شما چه فکر میکنین
جناب نظر صاحب؟ من خو با کمال معذرت احترامی که برای شما دارم، من امر شما موافق نیستم که دولت کدام میچه نداره استراتژی برای تبلیغات و علی دشمن و علی اقتدار مردم. من به این نظر هستم که دشمن از ضعف دولت استفاده کرده. یعنی دولت همونطور که به دسته ها و گروپ ها تشکیل شده، بعضی گروپ ها به دو سه گروپ تشکیل چه شدن، تنظیم شدن. یک گروپ که خود به حساب وارث جهاد و مقاومت میدانن، اینا اینطور فکر میکنن که بازم اگه در آینده کدام معامله میشه باید ما در او شامل قضیه باشیم، که حقی مسئله می هر افغان است. دو مسئله که امرای کرزی صاحب همکار هستن، یک تعداد که از کشورای خارجی آمدن یا به نام تکنوکرات یا دیگه، اونا هم به امید عزیزن که مسئله وقتی که خارجی ها برن اینا هم جای پای بر خود درست کردن، اونا خبرهش شنیدین که در دنیا، یا فکر نمی کنم که دیجا به زندگی خود ادامه بتن. میمانه مردم بیچاره و عاجز که از هر طرف در میتول 33 یا 34 سال زیر فشار بودن. دیگه موضوع ده ایجاست که کرزی صاحب دمی دو سال آینده، یا به اصطلاح بسیار تکنیکی برتان عرض کنم، اجدا ما از کرزی صاحب مانده ده اجدا ما اصلاحات نه ده پولیس آمده میتانه، نه ده اردوی ملی آمده میتانه. چرا این مسائل هست که همیش شما سر ازی بحث کردین در پروگرامایتان، ما همه را تعقیب کردیم، ما و شنوندگان پیامای تمام افغانستان را گرفتین. در اینجا مسئله چی است؟ زمانی که کرزی صاحب انتخاب می شد به ریاست جمهوری، یک تعداد من حیث وکیل، من حیث وزیر، من حیث والی، من حیث ولسوال برش کمپین کردن. حالا یا حق مسلم خود ای را می دادن وقتی که در تورخم قماندان است، که در تورخم از مردم باج بگیره، اگر در کابل است یا دیگه است. بر از اینا کرزی صاحب چیزی گفته نمیتونه. اگر شما فکر میکنین کرزی صاحب در توکیو وعده کرده و به زودترین فرصت یه پلان چرده فقرهیش یا نکاتیش اعلان میشه، بازم ای پلان که تطبیق میکنه. ما با اجازه تان، شما همیش فکایی میگین در پروگرام تان، ما با ارتباط سوال شما یک فکایی دادم آمد. ببخشین، یک وقت در ولایت نورستان ما در وجه می مسئله بردهداری و برده نگاه کردن بسیار زیاد معمول بود. ای برده کار نمی کردن، دیگه نمی کردن، تمام فربه و چاخ شدن و بالاخره می سران اقوام و کسایی که برده داشتن اینا فیصله کردن که بین امی بردار فردایش ما بکشیم که از نان دادن و از ایچه از اینا خلاص شویم. صبح که شد سب امی کسایی که برده داشتن اینا هم چاقوها را تیز میکدن، برده خودشان هم چاقوها را تیز میکدن. یک کسی برده را پرسان کرد که شما چی میکنین؟ گفت خبر نداری، برده را میکشیم. دیگال اینطور یک حالت آمده که کرزی صاحب به کدام قوت، به کدام طاقت واده ها وعید میتن. اینطور است مسئله امنیت مبرتن به کمال معذرت، امنیت قصدن اشخاص و افراد و سازمان های در خود دولت هستن، امنیت خراب میکنن که بالاخره برای جهانی را وانمود بسازن که دیگه نه دموکراسی پیاده میشه، نه انتخابات میشه، و بالاخره ما باید به یک معامله دیگه رقم بنواری با هم جور بیم. اینی مسائل است که سرجی باید بسیار باز شود. اگر ما شما به این مسئله که 100 افغانی را گرفت یا 1000 افغانی را گرفت، شما میفهمید که
روز مره دی مملکت چی گپ است بین به هر سویه منتا تمام مشکلات خود دولت او خود آقای کرزی خلق کرده، مابینینش، وزارهش، والیهش، ای بسیار مشکل است که ما شما فکر کنیم که والا داشتا ما این مسائل حل شود.
جنرال صاحب تیسو سوالون راجیو میرمانی صاحب جنرال صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نور که بیاباجی صاحب هم تو پختون دا آقیت هم لکه چیو دو پختون راجیوی میرمانی صاحب جنرال صاحب
بله و چمتو صاحب او یا ورور خپل نوم انخسته انفی صاحب سردار محمد ورور ته په ټول ته په مجبور کې داسې باید اول خو یا ورور چې ویل چې په پاکستان څخه ګټه ده ګوري تاسې چې د روسانو په وخت کې چې د افغانستان جهاد و تاسې پاکستان لکه مقایسه کوي له افغانستان سره څونه هغه پاکستان د افغانستان د جنگ نه ګټه یې وړه او آباد څه په هغه وخت کې واره سرکونه و تا و سلا و داشان دی اردو آغان و طول دی ماجرین و امکانات دی وخستل ماجرین تا ایچه و نکره پا پاکستان که دی پاکستان طول دخت ماجرین و آبادی کره تا روز سیزا دیر سکال جنگ روانده پا افغانستان که طول اگر تا پاکستان ورده یعنی دی افغانستان پرانی که دی پاکستان آبادی و تا نا چلور سو تایره پا افغانستان که دا ویچه طول کبار چه لاره دی پاکستان پا زراتخانو که حال تا پټانګو په توپو بدل شو یا 20 میلیارډ ډالر اوس دوی په کال کې اخلي په دغه وسنی جنگ کې د غلاسو کلو کې دوی په میلیارډو ډالر ګټه کړې ده همدغه په نیم افغانستان کې د پاکستان کلدار چلیږي همدا اوس په نیم افغانستان کې بازار د مصرفي جوړ کړی ده د موږ تاسو کې اوچه میوه ده که تازه میوه ده ټول د میوه په وخت کې په کابل کې دلته یا په اطرافو کې ټول ورستیږي څوک په لس روپۍ په من نه اخلي اما د پاکستان له امه نیولې تر پاپړه پورې ټول د موږ تاسو به کیفیت میوه دغه ټول ګټه دي چې دا پاکستان یو یعنی د افغانستان په جنگ کې په جګړه کې د پاکستان ګټه ده همدغه ده چې دوی هغه هم قوت استراتیژیک چې هم لري پاکستان افغانستان لاس نه ورکړي یو دلته باید یو مزدور دولت چې کلدار په نیم افغانستان کې وچلیږي دویم چمتو صاحب سی ویل چې انداخ دوامدار ده زه چې قومندان ګوري دا داسې لکه لمر غوندې روښانه خبره ده د پټې خبره نه خپل ناټو هلته حضور لري دا ډېره یو پرمختللې ټکنالوژي په افغانستان که دوی استفاده تی کهی حتی یاو دی کلاشنکوف مرمی هم چی دوی پا استقامت فرسی یا دی تایره دوی حرارت و استقامت معلومه یعنی داغ قرارگاوی چی دی چی سمرباخ که دا پا باجوره که دا با بردو پا دا پرندو که دی پاکستانیان رو غط قرارگاوی دی توپو یو سول دیرس میلی متری توپونه دی چی ترشل کلومتر انداخ که داغ توپونه مگراو رو مرمی اکثر مرمی چی نوی چودل اغا پروز کلی مگراو رو آزاد خبرنگاران آلت لارل سفرونه وکړل ته خارجي او داخلي خبرنګاران راغله وسم تلیدي دا یعنی د مرغوند روخانه ده داسې د یغا سره خبره تجاول عارف کې یغه به بل خبر یا پس بردک کوم معاملې دوی لري خو هر څوک چې د افغانستان په دغه بربند تیری د پاکستان د افغانستان په مقابل کې سترګې پټي که هر څوک یې په هر سوي چې دا خیانت ده جفا ده د افغانستان د خاور سره د تمامیت ارزي سره او د افغانستان د خلکو سره
تشکر
دا لوی یو خیانت ده
تشکر حاجی صاحب پښتنه کړه راوړو چې زنه کسان خو بيخي پويږي چې پاکستان خپل اهداف لري جنرال صاحب منتشر کړم حاجي صاحب سید داوود هم ورته اشاره وکړه او توضیحات هم ورکړل د طالبانو تکلم مراجعه وکړو اوس دغه د مولوي صاحب ضعیف یو کتاب لیکل دی د خپل ژوند خاطرات لیکلي دي چې سړی وګوري نو که 50% هم د افغانیت وینه پکې او احساس او غیرت پکې بیا به شاید د پاکستان غلامۍ ته یا مزدورۍ ته یا هر رقم شوی سر بچید نه کړي ځکه چې د هغوی د خپلو ګټو دپاره حتی دوی لاس تړلي ورکړل نه یې هغه سیاسي او ډیپلوماتیک او د اسلامي هیڅ اصول یې مراعت نه کړل او خپلې ګټې په نظر کې ونیولې امریکانو ته ورکړل ګوانتانامو ته یې ورسول او دغه رقم دا د حزب اسلامي سباون صاحب اووه کاله په ګوانتانامو کې تیر کړل او په باګرام او په دې ځایونو کې اوس هغه بیا پاکستان ته هلته تللی دی نو دوی دغه زموږ مشران ورته وایي یا دغه څوک سیاستوال چې دي مشران خو به مشکل یې چې ورته سړی وي خو سیاستوال دوی دا مسله په دې نه پوهېږي چې دا ملت به یو وخت موږ نه کرکه وکړي په دې خاطر چې دوی د افغانستان ملي ګټې په نظر کې نه نیسي او هغه خپل شخصي او تنظیمي او سمتي ګټې دې ته ترجیح ورکوي حاجي صاحب دا د کونړ مسله څنګه ده چې هلته د خلکو احساسات په کوم حالت کې دي صاحب
تاسو وګورئ دا واقعیت ده چې موږ د افغانستان سیاستوالا چې ګوستي او د افغانستان داخل د حکومت او بیرون د حکومت دي دای په ځان نه پوهېږي خو حتی دا چې یو ورځ به دې سره دا ولسونه حساب کوي او دی د خپل ولس سره ډېره غټه جفا کړله او همیشه دپاره په ولس تېری کړی که بیرون د نظام دی او که داخل د نظام دی د کونړ خلک چې څومره وسوتوانو څوکرته ارتالونو او تظاهراتونو وکړه د دانګام ولسوالۍ نه اسماره پورې د اسمار نه ولایته پورې دا خپل آواز او چغې خپل کونړ نمائندګانو ته اداري چارواکو ته ورسولې. خو متاسفانه دولت وس پورې تاسې پوهېږي چې رئیس جمهور په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې تر اوسه پورې دا موږ ته تحقیق نه ده چې دا توپونه څوک ولي. دا ډېره د شرم او د افسوس خبره ده. حال دا چې همدا کونړین دي چې لس کاله کې د دې کونړ د افغانستان د حکومت دپاره ډېره زیاته قرباني ورکړله چې انتخابات کونړیانو پېژندل هم ده او د دې کرزي دپاره په قطار په قطار کې ودرېد. حتی دا چې زه د یو مثال در کوم د یو کس نه په راکټ منې یوه خپه ولګېده او هغه خپه تې بیخي پرې شو په کټ کې پرېوته او آواز یې وکړه چې دا ورقه راوړئ دې کار کې ما نه پخه ولېده. په جنازه کې پرېوته او کرزي صاحب ته رای واچوله دا د شوړک درې نه یو کس راکوزېد زما آواز به کونړیانه اوري. خو نن متاسفانه کونړ یوازې پاتې دی او کرزی صاحب ته دا چې وکیلانو ته ملاقات هم نه ورکوي. د دې یوازینی موخه دا ده چې د کرزی چې په کومو ولایتونو کې د چا سره نږدې روابط دي هغه څه رقم خلک دي. هغې ډېر ځمکې غصب کړي، هغې ډېر مړي کړي، هغې ډېر چورو چفاول کړی. کرزی صاحب په ټولو ولایتونو کې دغسې خلکو سره جوړه ده چې واقعا د ولس نمایندګان وي، ولسي خلک وي، د ولس په منځ کې لوښي وي. هغه خلک کرزی صاحب نه پېژني، نه پېژني بیا هم دته هم نه پېژني. کرزی صاحب په ټولو ولایتونو کې کونړ کې کم جنگ سالاران دی او د ځمکو غاصبین دی هغه کرزی صاحب سره انډیوالي ده. که دغسې جلال آباد کې کم جنگ سالاران دی او د ځمکو غاصبین دی او بې ګناه خلک یې وژلي دي او دغسې میدان وردګ دغسې خوست پکتیا راونیسه او تاسې زما په دې خبره بیا وروسته حساب وکړئ که چیرې واقعا د ولس نمایندګانو ولې چې سالې دویمه دوره ده چې بدون د کرزی د پشتبانۍ د خپل کونړیانو ته رایه ورکوي شورا ته راځي. دا دوه میاشتې کېږي کرزی نه غوښتنه کوي د کونړ په موضوع اوسه پرې ملاقات نه ورکول کېږي. خو که ما یو لس بلند منزله په کابل په ښار کې غصب کړي وي، یو سونو مړی مې کړی وې، امکان لري سار نه مازیګره پورې ماته ملاقات هم ترتیب شوی وې. زویم کرزی صاحب دی په دې خپله خبره منې او هغه څه چې په دې ولس سره کړی دي په دې دې دا پښیماني ښکاره کړي او دغه پروژې چې په کونړ کې چا په کار اچول دي دغه دونه ارزښت نه لري. کونړیان دې د لاسه نه ورکوي. و یو شی زه ویم که چیرې کونړ خلک راپاڅې د پاڅونې وکړه کرزی په بیا په تیار کې موسر ټینګېدی نه شي. دا یو خبره دی زما او ډېر سخت اقدامات یې د اوسه پورې وکړه. اوس یو آخري خبره چې هغه د ورور د لوګر نه وکړه دا زه تاییدوم چې طالبانو دانګام ولسوالۍ او د ناړۍ ولسوالۍ خلکو ته ویلي دي که چیرې دا مزدور عاجر حکومت ستاسې پوښتنه نه کوي نو دا ولسوالان او دا سرحدي پولیس ولا په شا شا ووهئ، دا ورته مرکز ته ولېږئ او تاسې